Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د سهار و بجې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم دغه پروګرام کې وړاندې اوري امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړل. شاوخوا سل سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. روسیا، امریکا، چین او پاکستان نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکو ته هرکلی کړی.
په حضور مشترک او امجانبي دولت جنوب اسلامي افغانستان در تمام از این 60 تاکید میکنه.
د افغانستان د موزیم درې درش قلمه لرغونی آثار چې غلا شوی او له امریکا برته افغانستان ته لیږدول شوی دي.
دغه قلمه آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د کارنوالۍ له خوا نه د یو شخص سره
د ژوند رنگونه هم درته خبرو.
څوم نمره په صنف کې
و
سره لیدې دي خاني کې کنه او په صنف کې دوام نمره
شپې له خونه درس ته وخت ورکوم. د ورځې به په ټیو کې کار کوي او به لګول وي.
تر هر څه مخکې خبرونه. السلام علیکم ستړي مشه مهم خبرونه ته خراغ لید خبرونه سرټکی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونو لوټلو سره سره به د افغانستان خلکو سره ژمن پاتې شي. په جاوز جان کې د سیمایزو اردو یو قومندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې ایران پینځل استنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دی وغږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج کړل. پوره خبرونه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو لوټلو سره سره به د افغانستان خلکو سره ژمن پاتې شي. ارګ پر خپل ټوټر لیکلی هایکو ماس دغه څرګندونې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره درلیدو پر مهال وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر ټوټر لیکلی هایکو ماس له ده سره درلیدو پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جرمنی د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیون یورو چې د 560 میلیون ډالر معادل دی افغانستان سره مرسته کوي. د غیواد به تر 2040 پورې هم همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي. په جاوزجان کې د سیمه ایز اردو یو قومندان شیر علي ګورګ د طالبانو په یو کمین کې وژل شو. د جاوزجان د امنی قومندانې ویاند مسعود ندیم ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون د جاوزجان د قوشتې په ولسوالۍ په ترکمن قدوخ سیمه کې شوې ده. ښاغلی ندیم وویل په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. د یوې شیر علي د ملي اردو د هغه موټر د مرستې لپاره روانو چې ماین پرې چاودلی و خپله د یو کمین ښکار شو. سیمه ایز اردو د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ د جاوزجان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 30 نوي لوبغاړي ټاکل شوي. تمه ده د دوی شپږشتنې د روان کال د میلې 6 تر 10 پورې په عربي متحده اماراتو کې په تمرینی کمپ کې د ملي لوبډلې ملتیا وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر فیروز مشوف پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د تمرینی کمپ تر څنګ د می پر 15 له اندونیزیا او پر 19 نیټه له سنگاپور سره سیالي لري.
فدراسیون فوتبال افغانستان امیدوار هست که با برگزاری کمپ تمرینی امارات تیم ملی ما بتونه نتایج مفیدی را در مسابقات پیشرو کسب بکنه و انشالله که با دست پر به افغانستان برگردیم.
افغانستان د 2020 کال د جون پر دریمه له بنگلادش، د جون پر 11مه له عمان او د همدی میاشتې پر 15مه له هند سره لوبه لري. په ننګرهار کې به سږکال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي، د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 500 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي کرل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه ګل تر ټولو ډیر سږکال په درینور ولسوالۍ کې کرل شوي چې 460 جریبه ځمکه یې پوښلې. پاتې 90 جریبه نورې په اچین او سپینغر کې کرل شوي. د ننګرهار چارواکو په خبره هر جریب ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلانو حاصل ورکوي. ازادي راډیو ته وغوښت د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قریشی پرون له هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل، پاکستان د باثبات افغانستان ملاتړ کوي او د دې هیواد د سولې په بهیر کې همکار دی. د راپورونو له مخې قریشی په افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمیدل غواړي چې پوربند بدل شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پر پاکستان انتقاد کړی چې د افغانستان په برخه کې دوه مخی سیاست لري. هغوی پاکستان تورنوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او له جګړې څخه د طالبانو پر راګرځولو کې صادقانه همکاري نه کوي. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي. ایران 15 تنه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاسلرلو په تور ممنوع الخروج اعلان کړل. په دې کلیپ کې جواد ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپاهي پاسداران انقلاب ځوکونو له نفوس څخه شکایت کوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا پرون د یوې قضایي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې له ظریف سره په دې مرکه کې ښکېل کسان اجازه نه لري له ایران ووزي. په دې کلیپ کې چې د اپریل په 15 د ایران انټرنیشنل فارسي ژبې خبري ټلویزیون له خوا خپور شو، ظریف ویلي چې د ایران پر بهرني سیاسي چې سپای پاسداران د چدای د ایران پر بهرنی سیاست نفوذ نه لري. د دې کلیپ خبرېدو په ایران کې تون لاري په غوسه کړی او هغه د جاسوسي او اقدام بلله. لکتر لګ درې کسان چې یو د 14 کلن انجلۍ هم پکې ده د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پولی په وګدو کې د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ نښتو کې وژل شوی. دا نښتې د اپریل پر 8 د باتکن سیمې په لیلک ناحیه کې پیل او د اپریل پر 9 پای ته ورسېدې. د قرغیزستان د روغتیا وزارت ویلي په دې نښتو کې لکتر لګ 4 اتیا تنه قرغیزي وګړي ټپیان شوي دي. د باتکن سیمې پولیس د تاجکستان وګړي د سیمې د ګډوډۍ مسؤل ګڼي او وایي چې هغوی په کوکتاش کلي کې د پاوز پر یوې قطعې برید کړی. ویل کېږي د تاجکستان له لوري د قرغیزستان د اکسای کلی ته نږدې هم مرمۍ وشتل شوې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغیزستان د ادارې رد کړه. دوی وایي لومړی د قرغیزستان پوځي پرسنل د تاجکستان پر سرحدي واحدونو برید کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پراتلونکو څلورویشت ساعتونو کې د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې یې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د ورک تاټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 6.2 هرات کې به هم اسمان نیمه ورځ وي. هلته هم د ورک اټکل سوی لوړه درجه 4.2 کندهار اسمان برګ د ورک تاټکل لوړه درجه 3.2 او بلاخره جلال آباد کې به هم اسمان وریز وی. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 15 اټکل سوی.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په وی پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم رازو لمړی راپور ته. امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. دا خبره سپینې ماڼۍ او د ناتو څو چارواکو د اپریل پر 9 وکړه. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د دغو ځواکونو وتل به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې لا پیاوړي شي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
سپین مړی پرون ویل چې ځواکونه یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې تلافت ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي ځواب سره مخامخ شي. دوی وايي په پام کې لري چې په 2 میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي. خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر 13 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل مخې ته رسیدلی او اوس باید له دې هېواد ووځي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانۍ وروسته اوس یې وخت را رسیدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیری د جولای تر لمړي پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې شاید دا اقدام به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې یو ځل بیا واکته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورونیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې ورستیو کې د خبرونو سرټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکه کې له افغانستان څخه د امریکای ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رات نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دوه اندیشنو په لړ کې د ټولیز امنیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرې دوه خبرداري ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځم په پرځول چې د 2000 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نن او د غراز له تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاریخوالي پیښې ډېرې سوي دي. د ټاپو وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې چبان دي 308 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوالو تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نشي کېدای. خو د ویلي له ناتو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاري د ژمنو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2023 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
همدا را روانه یک شنبه چې د می دویمه کیږي لاس کال مخکې په همدې د می په دویمه باندې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد ښارګوټي کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د اسامه بن لادن له وژل کېدو نږدې لس کاله وروسته هم افغان حکومت وایي چې لا هم القاعده شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ ده. اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په دویمه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو سمندري ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل شو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ورمو ورځ وویل په افغانستان کې د القاعده ګواښ په تیرو شلو کلونو کې ډیر راکم کړی، خو شنونکو پر دې اندېښنه ښیي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به دا ډله د بیا فعالېدو پر لور چټک ګامونه واخلي. جزئیات په دغه راپور کې
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
دا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما لننه نږدې لس کاله وړاندې خبرې دي چې وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواشه. د امریکا حکومت هغه مهال د اسامه وژل کېدل د القاعده شبکې د مرکزي حصې د پاشل کېدو لپاره لوی لاسته راوړنه وبلله چې ګوندې لمخې به یې په نړۍ کې د دې ډلې ترهګریز فعالیتونه رقم او د خلکو امنیت خوندي شي. لس کاله وروسته د جمهور رئیس جو بایدن اداره هم پر همدې فکر ده چې ګوندې د القاعده شبکې ګواښ ډېر رقم کړي. جمهور رئیس جو بایدن وړ مشبه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
شنونکو وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا د جمهور رئیس فکر پر همدې ټکي متمرکز دی چې ګنی القاعده ځپل شوې ده، خو د افغانستان حکومت بیا هم القاعده د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج د فبروري په 20 رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو تر هغه ډلو دراتلونکو بدو پایلو پاړه خبرداري ورکړ.
دا سیمایزه او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسولیتونو سپارل سم عمل نه دی. د دې کبل چې راتلونکي ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي، خدا وړاندې له دې چې ډېر ناوخته سي ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت دننه سرچینې وای دا ډله لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعال ده او له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج د سلواغې میاشتې په دیرشمه رسنیو ته وویل لا هم د القاعده شبکې نږدې 300 وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري، خو طالبانو تل دا ادارت کړی او ویاندې ذبیح الله مجاهد وایي دوی د دوهې هوکړه چې یوه برخه یې له نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکوندې عملي کړې ده. خو په افغانستان کې د امریکا له شل کلنې مبارزې وروسته او اوس داسې مهال چې د ځواکونو افغانستان پرېږدي، القاعده افغانستان ته یو ګواښ دی. شنونکی شفیق حمده:
خود اسامه بن لادن په وژل کېدو سره د القاعده شبکه له منځه نه ده تللې. دغه شبکه اوس هم په منځني ختیځ کې، په جنوبي اسیا کې، بالخصوص د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت لري.
د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشري ایمن الزواهری ته سپارل شوې چې د دې نمړینې په اړه هم خبرونه خپاره شوي، خو د هغه وروستۍ ویډیو د روان کال د مارچ په 12 خپره شوه چې په برما کې د مسلمانانو د بد وضعیت په اړه پکې څرګندونه کړې وي. تیر یو کال کې د افغانستان ملي امنیت هم د القاعده ډلې د څلورو مهمو مشرانو له وشل کېدو خبر ورکړی چې تر ډېره په هغه سیمو کې وشل شوي چېرته چې طالبان واکمن دي.
ازادي خبری مجله اوري.
وخت په افغانستان کې د سهار وو او شپارس شوي. د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو.
پاکستان به ممکن لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پخوا په ډول نه. دا په متحده عربي اماراتو کې د خبریدونکو د نېشنل ورځپاڼې سرلیک دی. په دې لیکنه کې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن اعلان د پاکستان په شمول د ډیرو لپاره ناببره بلل شوی او بیا د پخواني شوروي او امریکا د حملو د ورتوالو یادونه شوې ده. د دې ورځپاڼې د لیکوال په نظر د شوروي او امریکا په حملو کې ځینې مهم توپیرونه هم شته. مثلا امریکا په افغانستان کې د شوروي پوځونو دوه برابره موده تیره کړه. شوروي د ځواکونو له ایستلو لږ وروسته د افغانستان د همغه وخت د حکومت له ملاتړ لاس واخیست، خو امریکا غواړي چې بیا هم په افغانستان کې شکیل پاتې شي. لیکوال وروسته د پاکستان د رول یادونه کوي. وای پاکستان تر هغه چې فکر کاوه د شوروي سور پوز له افغانستان نه وځي، یوازې د ځان د دفاع په فکر کې وو او هڅه یې کوله چې شوروي پوزونه په افغانستان کې بوخت وساتي. خو کله چې شوروي پوزونه ووتل، نظر یې بدل شو. د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته امریکا افغانستان ته شا وړوله او دا هیواد پاکستان ته ورپاتې شو. خو د نشتل د افغانستان د همغه وخت او شرایطو ته اشاره کوي. وای پاکستان اوس په افغانستان کې هغه سي ازادي او خلاص لاس نه لري چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ درلود، او لبلې خو د پاکستان پوز په خپل له سخت ریزو سره په نشته بوخته. د ورسپانې په باور طالبان هم اوس بدل شوي. دا ډله اوس له نورو سیمه ایزو قدرتونو لکه ایران او روسیې سره نږدې شوې ده، او غالبا همدا دلیل دی چې پاکستان د افغانستان او ترکیې له حکومتونو سره لاس یو کړ او په زغرده یې پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته حاضر شي. ورسپانه دا مثبت انکشاف بولی، خو په افغانستان کې له سولې سره د پاکستان مرسته د هند او پاکستان له اختلاف سره تړلې ګڼي چې کېدای شي له دې کبله تغییر پکې راشي. د نشتل په پای کې دا د میلیونونو افغان ځوانانو لپاره چې پوهنتونونو او ښوونځیو ته د تګ چانس ورته پیدا شوی، یو ناورین بولی چې برخلیک ورته نور هیوادونه ټاکي. د هیل ورسپانې بیا له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه کانګرس ته د امریکایي چارواکو د ځوابونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورسپانې په باور د سپتمبر پر 11 له افغانستان د ځواکونو ایستلو جدي پوښتنې راپورته کړې دي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې به تروریستي ګواښ زیات کړي، د امریکا تروریستي ضد وړتیا به کمه کړي، او دا احتمال هم شته چې د امریکا متحده ایالاتونه له جدي تروریستي بریدونو سره مخامخ شي. د هلوای د بایدن د ادارې چارواکو تیرونی په دې اړه د سناجرګي د غړیو پښتون ته سم جواب ورنکړ. په تیر بیا په دې اړه چې ځواکونه د افغانستان شرایطو ته د کتو پر ځای د مهالویش پر اساس باسي.
ازادي رادیو ته غوښتست نن د ترویکا ډلې غونډه ده. په دې ډله کې روسیا، امریکا، چین او پاکستان شامل دي. تمه ده دوی د افغانستان په اړه خبري وکړي. د روسي ولورپوري چارواکي ویلي د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د یو دریز رامنځته کیدل دي. دا غونډه داسې وخت کې چې شاوخوا دوی اونۍ د مخه طالبانو د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ټاپه درېدو خبر ورکړي. په دې اړه په مکرې د راپورټ
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استاذ زمیر قبولوف ویلي چې په نننۍ غونډه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد او د پاکستان او چین استاذ هم ګډون کوي. شغلی قبولوف د چهارشنبې په ورځ تاسو خبري اژانس ته ویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریځ رامنځته شي. نو موري زیاته کړی چې د اوسنی وضعیت د هواري پر لارو چارو به هم په دې خبرو کې بحث وسی. خو دا ونه ویل چې دا غونډه دقیقا په کوم ځای کې کیږي او دا چې غونډه به حضوري وي که آنلاین. په دې اړه د افغانستان د حکومت تریت څه دی؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حامد تهذیب پرون په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې ترڅنګ چې د مسکو ترویکا غونډې د پایلو چې د اسلامي امارت پر نه منلو ټینګار کوي هرکلی کوو. په ټولو داسې غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هر اړخیز پراخ حضور ټینګار کوو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس ټول امریکایي ځواکونه باید د میتر لمړی نیټه له افغانستان څخه وتلی وای. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي په ژنیو کې اوسېږي. د دې په باور د پرمختللې ترویکا ډلې په غونډه کې به د ځواکونو د وتلو موضوع مطرح شي.
پر وخت لري ترویکا غونډه په حقیقت کې د روسي او پاکستان تر فشار لاندې ترسره کیږي. هغوی امریکا ته وایي چې تاسو له قید او شرط پرته د خپل وطلو په اعلان سره ټول حیران کړل. خو د سولې مسأله څه شوه؟ تاسو چې ځي سیمه په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. په دوحې کې غونډه کیږي د دې لپاره چې طالبان او افغان پلاوی حل ته دي. که څه هم هغوی شاید ترویکا په غونډه کې ونه اوسېږي، خو له هغوی څخه هم نظر اخیستل کېږي.
مسکو د روان کال د مارچ پر 13مه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغه کې د پرمختللې ترویکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون وکړ. خو د افغانستان د یو گاونډي ځای پکښې خالي وو، هغه گاونډي چې د افغانستان پر وضعیت اغیزه لرلی سي. سره له دې چې ایران ته بلنه ورکړل سوې وه، خو د دې هیواد استازی په هغې غونډه کې نه و. د پرمختللې ترویکا په ګډې اعلامې کې ټینګار سوی چې په افغانستان کې سیاسي او تلپاتې حل لارې ولټول سي او دا چې افغانستان د یو مستقل، متحد، سوله ییز، دیموکراتیک او په ځان بسیا هیواد جوړ سي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. د افغانستان د ملي موزیم درې دیرش قلمه لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه او نور هیوادونو ته قاچاق شوي وو. دغه تاریخي آثار تیرونی په امریکا کې د افغانستان سفارت ته سپارل شوي وو چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په رسمي توګه ملي موزیم ته ورکړل شوه. په دې اړه تفصیل د راپور کې
خای اوس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان درې دیرش لرغونی آثار له امریکان افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي، هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
د دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د وسارونوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی، هغه د خپل د داخلي عملیاتو پترس کې د امریکای حکومت تل سره او د امریکای حکومت غوي دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه اثر کابل ته راورسیدل.
د خاغلی مهمن په خبره دغه اثر چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي، پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. خاغلی مومن دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار به غلا او بهر ته به قاچاق شوي وي. په تېرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي. یو شمیر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودي وایي
مخکې هم داسې اثر دی، هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې هکله یو پروتوکول سره امضا کړي چې که چیرې هغه اثر مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په جاوزجان کې د سیمه ایزې اردو یو قومندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي دي. د دوی په موټر باندې چاودنه شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره دیرش نوي لوبغاړي ټاکلي دي. په ننګرهار کې به سږکال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی. او ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنول خروج کړل. په دې کلیپ کې ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپای پاسداران له نفوذ څخه شکایت لري. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله مو اوریده. تر بل نیم ساعت به بیا زستاسو خدمت تراشم. خوس لندکه پروگرام د ژوند رنگونه ووري.
د ژوند رنگونه
نمې غوپلان لا
توس درته وای کنه چې د څوم کال ماسلې
ماسل دې دریم کال
تاسو په نظر درس ویل یوازې د امتحان په شپه باید څوک درس وایي او کله مخکې نه آمادګي ونیسي؟
له مخکې نه آمادګي ونیسي خو مونږه وخت نه لرو. کار کو
څه کار کوي؟
پټو کې د خاني کو
څه کوي؟
کچالو کرامو کدو داشن
څوم نمرې په صنف کې
دوام
سره لیدې دې قانی کې کنه او بیا په صنف کې دوام نمرې څنګه وخت دی برابر کړی د ټولو کارو ته دی ورسیږي؟
شپې له خونه درس ته وخت ورکوم. دی ورځې به پټیو کې کار کوي او به لګول وي او یا پټی پای به لول وي.
په پټیو کې به څوک آسان کار کوي؟ یوازې خو نه یوته
پلان می معلومه ته ځه معلوم ده او یوازې زه ما یو ورکه ورور درس
دی قانی کې کوم کارونه زده دي؟
دی قانی می ټول زره فرد
ټول چې دي کوم کار نه دي خاني کې
کچالو کې نه ول دي غازار کرل دي خو شوا کول دي پکول دي کپالک دي کرام دي
او بلګول دي
بلګول دي بانجان او کرل دي
قلبه کول دي
هر کا او ټول می ځای
خشوا
خشوا می خز دا ټول می ځای.
ښه د دې قانی کار دي خوخیږي مو که مجبور اې باید وکې؟
او مجبور هم یاست خوخیږم همدا نن خپل ورځنی اړتیاوې پوره کړو.
څنګه دا وستاس بلارتیاونه دا ونه وکړه د قانی باندې د کور خرج مصرف پوره کیږي؟
او خو مونږه پلان ورسره معلوم ده به پوره کیږي. څه دا یو څه د قانی ورسره
کور کې څوک اسایه؟
کور کې اته کسه
معمولا کله چې پخلای کوي کنه امدادي پرتی شي ډیر پخوي کې بازار نه راوړي
بازار نه راوړو
مثلا شي
مثلا اوس وکړه واخه سي یا بل شي سي داس شي نه راوړو
او د پټی کوم شین په خوي کور
د پټی ترکاری دی پالک او غندنه کرم کدو کچالو دا شین
په څنګه به غوام لري
غواله روپ څنګه غواله
یعنی لزوند خوشاله
زنده خوشاله است
ټول مشکلات حل دي
خدي نو پوره حلم نه دی او څه
گزاره کی
ډیره
مننه خیر
سي خیر سي مننه تاسو